او لدې سره ورسېدلو د یو بلې وساته خبرونه او ریډیو ته وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره 2 بجې سولې ز قسیم سولمل مو د تخنیک په برخه کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. په دې یو ساته خبرونه کې د افغانستان سیمه نړۍ پرتبات باندې خبرونه او د غراز خبري مطالبه او راپورونه خبريږي. د افغانستان په اړوند په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې د امنیتي ارګانونو مسولین د جرګې ته غوښتي وڅو د افغانستان د امنیتي وضعیت او د غراز په یادو ادارو کې د اشتاستونزو پرتبات ورڅخه سوالونه وکړي او د دوی ځوابونه ترلاسه کړي. په دې اړه به د رواني خبرونې په جریان کې بشپړ معلومات تر ته خبر رسید. خبرونې په و هم نیمای کی د ځوانانو لپاره د تاندې څنګه یونیس پروګرام هم لرو. خو په لپاره خبرونه کو په نړیوالو خبرونه کې دا موضوعات لرو چې د امریکا او ایران د بارنی چار وزیران جان کیری او محمد جواد ظریف نن په وینا کې سرګوري او هڅه به وکړي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه په وړاندې پراته خندونه لری کړي. د غرزوري چې د تونس حکومت نن اعلان وکړ چې لشتر لږه اتیا جمعتون به چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي وټړل سي. نړیوال خبرونه بلج ورسته وړاندې سي. پایل په کورنۍ خبرونه کو سید کمال شاه عارفه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وايي په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو حضور د اندېښنې وړ دی. په هرات کې د زندانیانو د انتقال امبولانس د شبکې دوه په پیښه کې درې تنه مرسوي او یو لس نور ټکان سوي دي. او د فراه د لاشيوي ولسوالۍ د سړک جوړولو تړون د کلو د بیا جوړونې او پراختیا وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو حضور د اندېښنې وړوباله. رحمت الله نبیل چې نن د ولسی جرګې استجوابي غونډې ته بل څه ویل چې افغان حکومت یا د ډلې د ځپل په هدف پراخ پلان کار پیل کړی چې په نږدې راتلونکي به عملي سي.
ننګرهار یکی از نقاط قابل تشویش است، هم برای مردم ما و هم برای حکومت و هم برای شورای امنیت ملی.
دوی ننګرهار زمر لپاره د خلکو د حکومت هم د ملي امنیت چورا او هم د ملي وحدت ته حکومت رهبری لپاره د اندښنې وړ دی. په دې برخه کې اقدامات سوي دي. د دوی لومړی هسته چوروب خادم نمدي هغه لمنځه ولاړی او هم یو شپږ کمانډانان ووژل سول. شاغلی نبیل زیاته کړی چې تر دا مهاله په هیواد کې د داعش وسلوالو څو مشهور قمندانان وژل سوي او ګڼ نور غړي نیول سوي دي. د کورنۍ چار وزیر د ملي امنیت عمومي رئیس او د دفاع وزارت اپریوسن رئیس په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې د ولسی جرګې استجوابي غونډې ته اوربلل سوي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وايي په دغه ځون کې روان امنیتي وضعیت د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات کړي دي. په بلخ کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د شوزو د څنګه مشر فوزیه نوابي ازادي رادیو ټول چې پر روان مریض کال کې د شوزو سره د تاوتریخوالي څلور دیش پیښې ثبت کړي دي. نوابي ویل چې دغه پیښو لاسې په بلخ او پاتینوري په سرپل جوزجان او سمنګان ولایتونو کې ثبت شوی دي. په هرات کې د زندانیانو د انتقال د یو امبولانس موټر د شبکې دوه په پیښه کې درې تنه مرسوي او یو لس نور ټپيان سوي دي. د هرات د ولی ویان احسان الله حیات ازادي رادیو ټول افغان چارواکو له ګذرې ولسوالۍ څخه یو شمیر زندانیان د هرات مرکزی روغتون ته د درملنې په هدف انتقالول چې پیښه را منځسوه. نوموړي زیاته کړه چې په مړسو کسانو کې دوه تنه زندانیان او یو پولیس شامل دي. په ټپيانو کې شپږ زندانیان او پنځه پولیس دي. او د فراه د لاشيوي ولسوالۍ د سړک جوړولو تړون د کلو د بیا جوړونې او پراختیا وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د کلي د بیا رغونې او پراختیا وزیر محمود بلیغ دغه تړون د لاسلیک پر مهال ویل چې دغه سړک 2.3 کیلومتر اوږدوالی او 1 متر سور لري چې د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت سره به د یو کال په موده کې جوړ شي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلازی وړاندې کوي.
د امریکا او ایران د بهرنی چارو وزیران جان کیری او محمد جواد ظریف نن په ویانا کې سره ګوري او هڅه کوي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه پر وړاندې پراته خندونه لری کړي. د موافقه تور کړسوي زربلجل پراتونکو درو ورځو کې پاتې رسیږي. رپورټونه وايي پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لری کېدو د نیټه او د ایران د اټومي تاسیساتو د څارنې پر څرنګوالي ستر اختلاف موجود دی. غربي قدرتونه غواړي د ایران د اټومي تاسیساتو څارنه وکړي څو د هیواد پراتونکو کې د اټومي موافقه له موادو سرغړونه ونه کړي. یو غربي ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی اختل سوی ویلي راتلونکي څو ورځې به ډېرې ستونزمنې وي. په اټومي مذاکرو کې د ایران استازي عباس عراقچي ویلي چې خبرې سستې او سختې دي. د تونس حکومت نن اعلان وکړ چې لشتلژاتیا مسجدونه به چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دی وترل سي. په تونس کې یو وسوال سړی پرون د سیلانیانو په هوټل پر کې پر خلکو ډزې وکړې او لشتلژه نه دشتنه یې وژل. د اسلامي دولت په نوم وسوال جړي د حمله مسولیت واخیست. په حمله کې ډېر اروپایي سیلانیان وژل سوي دي. د تونس صدر اعظم حبیب السید ویلي چې په دې مسجدونو کې د تجدد درس ورکول کېږي او د یوې اونۍ په ترڅ کې به ټول وترل شي.
تقریبا عدد متاعها حوالي 80 جامع بشقه
د وی لشت لژاتیا مسجدونه دي چې له قانوني لارو چارو به پیوونه کې وترل سي. د تونس د حکومت پریکړه دا موږ د کورنوي چارو وزیر او نورو ټولو چارواکو ته امر کړی چې را روانه ونی دغه فرمان عملی کړي. داسې مسجدونه په تونس کې نشي منل کېدلای چې د قانون له چوکاټ د باندې فعالیت لري. وسلوالو کسانو دوی میاشتې وړاندې هم د تونس په یو موزیم کې پر سیلانیانو ډزې وکړې او دوه وشتنه یې ووژل چې زیات پکې بهرنیانو. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت نن په ملبورن ښار کې د خبرو پر مهال په تونس، فرانسا او کویت کې د پرونیو حملو په اړه وویل. دا وایي دغه حملې څرګندوي چې د داعش د وژنې دغه کمپاین راپسې را روان دی او د اندېښنې وړ دی. موږ به له دې وروسته دا فکر کوو چې موږ له دوی سره په جګړه کې یو، خو دوی داسې موږ به دا فکر کوو چې موږ له دوی سره په جنګ کې نه یو، خو دوی په یقیني ډول دا باور لري چې له موږ سره په جنګ کې دي. د ارمنستان د پولیسو مشر ولادمیر گاسپاریان نن پر هغو خلکو چې د برېښنا د نرخ د لوړېدو له امله اعتراض پیل کړی ژغ وکړ چې له منطقه کار واخلي، لارې پرانیزي او اجازه ورکړي چې ژوند عادي حالت ته ستون شي. اعتراض کوونکو د یروان ښار په مرکز د مارشال بغرامیان چوک بند او د ولسمشر سرج سرکاسیان ماڼۍ ته تللی سرک بند کړی دی. د ارمنستان د پارلمان یو شمېر غړي د دې لپاره چې پولیس د مظاهرو ضد پولیس د خلکو په وړاندې له تشدد کار وانخلي، د مارشال بغرامیان پر میدان د خلکو او پولیسو ترمنځ ودرېدل. د ارمنستان د پولیسو مشر نن د خپل پارلمان له دې غړو سره وکتل او غوښتل چې ځوانان زغم ته وهڅوي او د ښار مرکزی لارې خلاص کړي. او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډلې وایي چې د سوریه پوځ او کوردی ملیشه ځواکو د هسکه ښار شاوخوا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد ټوله شپه جنگ ته دوام ورکړی وو. د اسلامي دولت وسلوالو د تیرې پنځشنبې په ورځ د سوریه په شمال ختیځ کې د هسکه شاوخوا ته پوځي عملیات پیل کړل. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مقر یې په لندن کې دی نن وویل چې د هسکه ښار په شاوخوا کې کوردی ملیشه د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنگیږي. هسکه ښار د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکو او د کوردی ملیشو ترمنځ ویشل سوی دی. ملګری ملتونه وایي چې پر هسکا د عملیاتو له پیل راهیسې شایي 1,00,000 کسان بې کوره سوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څارنې ډلې له لندن نن ویلي دي چې کوردی ځواکونو د کوبانی ښار بیرته د اسلامي دولت له وسلوالو څخه نیولی دی.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مل ازادي رډو واوریدل. که غواړی دا خبرونه بیا ولولې یا واوري د ازادي رډو ویب پاڼې ته ورسئ. ادرس یې د ازادي رډو ټکی کام یا ازادي رډو ټکی اورګ او وړاندې په خبرونه کې. لکه څنګه چې مخکې په کورونی خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان ولسي جرګې نن د امنیتي ارګانونو مسؤلین دغه جرګې ته ځواب کړی و چې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په ارتباط باندې ورڅخه پوښتنې وکړي. په دې اړه په روان خبرونو کې په جزئیاتو سره معلومات درته وړاندې کوو. د افغانستان په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو د وروستۍ غونډې لاسته راوړنې څه وي؟ په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو، خو د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین د دې غونډې په ارتباط څه نظر لري؟
دا ډېر د اهمیت وړ و او د افغانستان د وسلوال پوځ او دفاعي امنیتي ځواکونو لپاره ډېر ضروري سفر و.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم شته. دغه راز د هلمند ولایت څخه اوري چې د خانشین ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت سم نه دی. دغه ولایت د یوه اوسیدونکي له خولې به واورو.
که طالب راشي وایي ډوډۍ راکړه، چې دوی ولاړې سبا چې دولت راغی وایي طالب دې څه کوي، تا په کوټه کې خوندې کړي وي، زه ستا کوټه در بمبارم.
د خبرونه په دوه منیمه کې د تاندې څنګه ونیس پروګرام د ځوانانو لپاره لرو چې موضوع هم داسې ده.
زه داسې فکر کوم چې کازه په افغانستان کې ژوند وکوم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي
په افغانستان کې ناامنی ده کورونه نشه زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړ شم
او پر درو بجو ده تر شناسمند لاندې یا زیر اسمان کبوت پروگرام هم په ژوندۍ بڼه خبریږي چې وروسته به د خبرونې د موضوع په ارتباط باندې درته معلومات درکړو لطفا را سره ملتیا وکړئ تاسو زموږ غږ لا زده راډیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1285 نوي چپو او د غرز افغانستان په ستر شهرونو کې د افم په 15 چپه خبرونه لري راځو د خبرونه لومړی راپورت مخکې هم ویل چې د افغانستان ولسی جرګې نن د امنیتي اورګانونو مسولین د جرګې ته ورغوښتي او څو د افغانستان د امنیتي وضعیت په ارتباط باندې ورڅخه معلومات ورکړي دا چې د ولسی جرګې غړو پر کوم مسایلو باندې ورڅخه پوښتنه وکړي او د چارواکو ځوابونه څه و په دې اړه به خپل همکار نسیم شفق څخه معلومات واخلو چې هم د شبر سره په استډیو کې دی شفق صاحب مهرباني
او کور ودان ډیره مننه سلام وړاندې کوم زه هم تاسو او د زدي رډیو ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل نن د افغانستان د امنیتی ادارو یو شمیر مسؤلین د ولسی جرګې عمومي غونډې ته ستجواب شوي وو په دغه کې د کورنۍ او چارو وزیر نورالحق قلومي د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل او د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان حاضر شوي وو د جرګې غونډې ته او معلوماتي ورکړل دوی تر ډیره په امنیتی مسایلو درې مورد باندې خبري وکړلې یو عمومي د افغانستان امنیتی وضعیت دوم پر ملي شورا د ورستۍ حمله سرنګوالي او دریم هم پاکستان سره د تفاهم نامې د استخباراتي اطلاعاتو د تفاهم نامې پاړون خاغلی علومی د امنیتی وضعیت پاړون ویل چې دوی په وخت باندې اقدام کړی تر ډیره د وسلوالو مخالفینو حمله شندې سوي دي او دغه راز ویل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان لخوا عملیات د سبب شوی تر ډیره چې وسلوالو مخالفین افغانستان ته راسي او یو تاکتیک چې وسلوالو مخالفینو د خبره کار وړل یغه داد چې دوی په جنوب کې هم حمله کړي خو حمله په شمال کې زیات سوي دي خاغلی علومی وویل چې دوی تر ډیره دومره ډیر عملیات کړی دي چې د وسلوالو مخالفینو ډیرې حمله شندې کړې دي خاغلی علومی وویل
یک مرحله بهاری فعالیتایی را که دشمنای مردم افغانستان داشت ایران تانست که به ما
دی وای په پسلی کې چې کوم فعالیتونه د افغانستان د خلکو دښمنانو درلودل افغان ځواکونه وتوانیدل چې ورته سم رسیدګي وکړي او په مستقل ډول حرکت وکړي دښمن ته تلفات ورسېدلې نه یوازې په جنوب کې بلکې په شمال او مختلفو سیمو او زونونو کې هر اقدام د پلان پر اساس تر سره شو کوم لوی او واړه عملیات چې مونږ کړي شمیرې ممکن زورګونو ته ورسیږي چې تر سره شوي دي همدار از دې جرګې کې د کورنۍ او چارو وزیر ټینګار وکړ چې د افغانستان د امنیتی اورګانونو په رهبری کې او د قومندانانو په سطح قوي هماهنګیسته خدای ومنله چې یو څه مشکلات په ټیټه سطح کې ستاده د هماهنګۍ په برخه کې د همدار از د هم تایید کړ چې پولیس هغه لازم امکانات چې باید ویلري او هغه تجهیزات او هوایی ځواک له پولیس سره نسته او په ځینو برخو کې چې له مشکل سره مخامخ کیږي یو علت هم همدا دی د همدا از ویل چې د لویو لارو د امنیت لپاره هم پلان جوړ شوی او ډیر زر به نهایي او عملی سي په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل وویل چې پر ملي شورا د حمله پاړوند هغه سرګند کړ چې دا یوازې حمله نه و بلکې شپک حمله وسلوالو مخالفینو پلان کړی و چې 15 نور شندیسی وي د حمله خغلی نبیل وویل
بالای پارلمان تا بال 6 بار حمله پلان شده جزئیات شب ما داریم که هر بار یک قسمتش خونسا شده و دشمن باز نتونسته
خغل نبیل وای چې پر ملی شورا تر اوسه شپک زل حمله پلان شوی خو زمونږ لخوا د حمله شندې شوی دي او دښمنان نه دي توانې دلی چې په هغه ډول چاغوي غوښتل د حمله تر سره کی نو خغل افضل امان هم په دغه جلسه کې معلومات ورکړل او ویل چې دوی په تیرو دغه درې اصلورو میاست کې لزګونه لوی او دغه راز لزګونه نور واړه عملیات تر سره کړي او توانې دلی چې مخالفینو ډیره حمله هغوی شندې کی یو څه چې خغل نبیل ورته اشاره وکړل هغه په ننګرهار کې په تیر په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي ډلې فعالیتونه واغول چې دا د اندېښنې وړ ده اول ته د داعش فعالیتونه پرخسي وي
یو بل موضوع شفق صاحب د تفاهم نامې په ارتباط باندې نن خبري وسولې مخکې مجدا سره راپورونه درلودل چې د پارلمان ځینې وکیلان ویل و چې دغه تفاهم نامه د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم نامه لاسلیک شوی ده نن چارواکو په دې اړه څه خبرګون درلودای
څه د ولسی جرګې د غړو ځینې پښتنې چې د امنیتي مسایلو ترڅنګ او پر ملي شورا د حمله په موضوع باندې وی یو شمه نور وکیلانو دغه تفاهم نامه په اړوند خاغل نبیل څخه پښتنه وکړه خاغل نبیل په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل ولې دا ویل چې دا تفاهم نامه د نه د لاستی کړي او د ویل چې خاغل جمهور رئیس هم په دې اړه معلومات ورکړي چې دا تفاهم نامه نه د لاستیک شوی
بلې نسیم شفق ډیر زیاته مننه کوم دا زده ردو او ردونکو تاسو وردل چې نن د افغانستان د امنیت ارګانونو مسولین د پارلمان غونډې تور غشتل سوی د ولسی جرګې او د افغانستان د امنیت وزارت په ارتباط باندې د ولسی جرګې غړو پښتنې وکړي او د غرض چارواکو ځوابونه هم ورکړل چې تاسو یې جزئیات از موږ هم کار پر راپور کې وردی پر همدې موضوع بیا هم تم کې شو او همدا شی بر سره د ټلیفون په مستقیم تماس د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف صاحب را سره دی شریف صاحب خبرونه ته په خیر راغلی تاسو هم راپور واوریدای او زمنن د نن ورځې غونډه به محمد ساری لوی تعقیب کړي به موي تاسو تحلیل او ارزونه په مجموع کې څه ده د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې چې د افغانستان وضعیت کومي خواته روان دی مهرباني شریف صاحب
په هغه څه کې چې بالکل شک نشته د فکر کوم ټول افغانان ګوره او خويندې په دې باندې واخلې دي چې په هیواد کې امنیتي شرایط ورځ تر بلې بدلوري ته لاړل لکه یو شی چې پاره کې باندې موږ تاسو شک ونه کوو او د ډېر خوشاله ځای دی هغه دا دی چې د ډېرو زیاتو ترهګریزو بریدونو په خوا کې افغان امنیتي ځواکونو په ډېرو وسایلو باندې چوری سنبال هم نه دي او ډېر په مختلفو روزنه هم نه لري او تر ډېر ځای پورې د ثقيله وسلو یا د هوایي ځواک نه به برخې دي دی وکول شو چې دغه سیم تفریقو چې کی او ډېرو تنظیم شویو عملیاتو لپاره ودرېږي او د افغان ولسو د افغان د کور نه دفاع وکړي دوی غیرت او میړانه د ستاینې وړ ده لکه تر اوسه پورې پر رهبرۍ کې او زموږ د ټولو ارګانونو ترمنځ په همغږۍ کې لا هم مشکلات شته چې تاسو ولیدل دلته په ولسی جرګه کې زموږ ستاسو مشرانو هم دا ومنل چې تر یو اندازې پورې د دوی ترمنځ د بحث د همغږۍ په ارتباط مشکلات شته خو دوی وشي ته ګوتې نیول چې دا عموماً په ټیټه پایه دي لکه هغه څه چې موږ تاسو ته عملي ده چې ګورو موږ په کندوز کې ولیدل او په نورو ولایتونو کې چې کله عملیات کیږي هم دا د ولسی جرګې په عملیاتو کې ځینې د سیمه مسائل شته چې هغه پوره هم غوښتي ضرورت لري او د دې وداسته او د دې هواته او خاورې سره شینی لري ضرورت لري
بلې شریف صاحب یو بل موضوع چې په دې روسي کې ډېر پړای باسونه کې جو نن د ملي امنیت عمومي رئیس هم په غونډه کې ورته په دې اړه خبري وکړه هغه په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیتونه دي فکر کوي د دې کسانو د فعالیتونو لپاره له دوه سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی کنه طالبان خپل حمله زیاتې کړې دي او ساسو ارزونه څه ده
د داعش یا د اسلامي دولت اړوند مصالح ځواکونه او وسلواله ځواکونه په افغانستان کې سر راپورته کول او د دې لپاره یو پراخ رسنیز تبلیغات په خوا کې د افغانستان امنیت بلا شک په ځانګړي توګه د افغانستان په ختیځ کې ځواکونه پیښ کړی دي لکه هغه څه چې اوس دلته په افغانستان کې د مصالح ځواکونه او وسلواله مخالفینو ترمنځ د مخالفت په شکل باندې یو بل سره د رقابت په میدان کې راڅرګندېږي طالبان غواړي چې د ځواک یا دغه وسلوال په افغانستان کې کوم ارزښت او خي او په عین حال کې غواړي چې د دې ډېرې سیمې تر خپل واک لاندې ونیسي که څه هم په ځینو ځایونو کې د طالبانو وسلوال دوی خالي سره کړی خو هغه د دې په مسلسل ډول باندې کوشش کوي چې دغه سی حالات نه ووسی او طالبان وخی چې په افغانستان کې وزنۍ هغه وسلوال مخالف ځواک دی چې د دولت په مقابل کې د بهرنۍ ځواکونو په مقابل کې جنگیدل لکه دغه ګواښ چې د افغانستان امنیت ته ټولې ځتوګه پیښ دی دا په اول قدم کې په مستقیم ډول د طالبانو اسلامي تحریک ته دی او دغه مخالفت او وسلواله مبارزې ته دي چې څنګه په ورشي د دغه سی ځواک په خوا کې په افغانستان کې وجود ولري چې هغه د دوی نه ځانګړي اهداف لري ته دوی ستونزلاري دي او حتی د دې مارکت هم یې شته
بله او یو بل روسي پښتنه شریف صاحب هغه په دې ته بده چې افغان حکومت سره چې مشتل باسونه کړي خبرې مو کړي دي دوی دا موضوع هم یادې چې مخکې ناتو ځواکونه په افغانستان کې وچو دي په کافي وسایل باندې مجهز و خو زه غوي ځای افغان ځواکونه نیولې دي چې کافي وسلې هم نه لري نو فکر کوي د ناتو سازمان په افغانستان کې څه رول لوبولای شي لدې وروسته ځکه چې غوي څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې دوی به لدې وروسته هم پر مخه ملکی میشن یا ماموریت باندې پاتې سی او د 2014 کال وروسته به هم همدغه ماموریت ته دوام ورکړي. نو فکر کوي دا غوی څخه باید افغان حکومت څو غواړي او غوی څه کولای شي څه مرسته کولای شي په اوسنۍ شرایطو کې؟
د ناتو ځواکونو مهمه دنده یا مهم لاتل شي د افغان مسلحو یا وسلوالو ځواکونو سره کولای شي په عملي ډګر کې پلي کې هغه د هغوی مالي او پوځي وسایلو ملاتړ دی او په عین حال کې د دوی لپاره د هوایي ځواک هغه حمایوي یا د غوښتنې او د اړتیا په وخت کې چټک غبرګون دی چې دوی وکولی شي هغوی سره مرسته وکړي. لیکن هغه څه چې په دوامداره ډول باندې افغان ځواکونه ورته ضرورت لري ښې مسلکي زده کړې او د دې په خوا کې ښه مسلکي او پرمختللي پوځي وسایلو ته او په ځانګړې توګه ثقیله وسلې ته او هوایي ځواک ته ضرورت لري چې په دې ارتباط باندې افغان اړوند ارګانونه چې د موږ دفاعي او وسلوال ځواکونو د مهارت او د تجهیز سره اړوند دي هغوی باید د نړیوالې ټولنې سره دغه موضوع مطرح کړي تر څو افغان ځواکونه وکولی شي په خپلو پښو ودریږي او بالاخره د خپل ولس لپاره امنیت او د خپلې خاورې لپاره په حقیقي او صحیح ډول باندې خوندیتوب رامنځته کړي.
بلې د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف صاحب ډیر مننه کوم. قدر من اوریدونکو د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف وو چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې په خپل نظر څرګنداوه.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د افغانستان حکومت او د غرازی شمیر کارپوهان د ناتو د دفاع وزیرانو وروستۍ غونډه د افغانستان په اړه ډیره مهمه او لاسرړنو ډکه بولي. په دې ارتباط باندې راپور لرو. همداسې بر سر په سټوډیو کې زما همکار صفی الله ستانکزی دی. ستانکزی صاحب مهرباني.
مننه سلامت صاحب. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې افغان پوځیان له نړیوال تروریزم سره مخ دي. په اوس وخت کې له دوی نه هر ډول ملاتړ ډیر ارزښت لري. دغه وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي رډیو ته ویل چې د ناتو وروستۍ غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه وه، خو باید دا سازمان خپلې ټولې ژمنې عملي کړي.
کوم غوښتنې چې محترم د دفاع سرپرست وزیر هلته کړې وي، د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو ټولو تایید کړې وي، هغو ژمنې کړې دي. په خاص توګه د ترکیې، جرمني، استرالیا، د انګلستان، د امریکې د دفاع وزیرانو سره او سکرتر جنرال د ناتو د دوی ټولو سره جدا جدا غونډې هم درلودلې. د ټول پیشنهادونه او غوښتنې د هغو له خوا نه تایید شوې وي. دا ډېر د اهمیت وړ وو او د افغانستان د وسلوال پوځ او دفاعي او امنیتي ځواکونو لپاره ډېر ضروري سفر و.
خغلی وزیر په خبره د هوایی ځواک پیاوړتیا په مالی مرستو کې نیتاف تر 2018 میلادي کال پورې له افغان ځواکونو سره مالی مرسته او تر 2018 کال وروسته له افغانستان سره د مرستو تنظیمول د افغان پلاوی عمده غوښتنې وي چې د ناتو لخوا منل شوې دي. د افغانستان دفاع وزیر معصوم ستانکزی د ناتو دفاع وزیرانو په دې غونډه کې د افغانانو قرباني یاد کړې او په یو ډول ټینګار وکړ چې افغانان د دغو ټولو مرستو حقدار دي. د ناتو دفاع وزیرانو په خپل ورستي غونډه کې چې د جون په 15مه نیټه په بروکسل کې پایته ورسیدل، افغان پوځانو سره د خپل مرستو ډاډ ورکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په دې اړه وویل:
We will continue to address the very important issue of continuing financial support.
دوی مونږ د یوې ډېرې مهمې برخې لپاره ژمن یو چې هغه له افغان پوځیانو څخه مالی ملاتړ دی او مونږ باید دغه ملاتړ ته دوام ورکوو. بله مهمه خبره چې مونږ ورسره موافق یو، هغه د افغان ځواک، د افغان هوایي ځواک ملاتړ دی. خغلی ستولتنبرګ وویل چې د مالی ملاتړ ترڅنګ به د ناتو سازمان د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د افغان پوځانو روزنی او تجهیز ته هم دوام ورکوي. د ناتو په تیرو غونډو کې هم له افغان پوځانو د ملاتړ ډاډ ورکړ شوی او دا ځل یو وار بیا له افغان پوځانو څخه د ملاتړ اعلان شو. اخو د پوځي چارو څېړونکي وایي چې د ناتو مرستې ډېرې پر ځای دي، خو باید د استفادې لپاره په دننه افغانستان کې لازم مدیریت موجود وي. د پوځي چارو افغان کارپوه یې ساخت مر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ناتو غونډه چې دوه درې ورځې مخکې په ورسل کې دار شو، تعهدونه د ترلاسه کولو ځکه چې بنګه یقینا په نظامي برخه کې مرسته او کوروته ضرورت لري او بسن په هوایي برخه کې زما هیله دا ده چې بنګه د فساد د منځوړلو په برخه کې باید د دې مرستو مصرف باندې فکر وکړي.
که څه هم د ناتو په وروستۍ غونډه کې پر افغانستان بیا هم تود بحث وشو، خو یو اندېښنه تل مطرح کېږي چې له افغان پوځیانو سره د میلیونونو ډالرو په مرستو سره سره اوس هم دا پوځ په پښو نه دی درېدلی. وبه کتل شي چې افغان حکومت د ناتو له وروستیو ژمنو څخه څنګه ښه استفاده کولی شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
آزادي رادیو.
بیا هم راځو د افغانستان په اړه یو بل راپور ته. د افغانستان فوایدامي وزارت پریکړه کړې چې په لوی لارو کې د لوړ ټوناژ تلو حق کارکوونکي چې په فساد کې ښکېل دي تبدیل او پر ځای نوي کسان په دندو وګماري. د فوایدامي وزیر د شنبې په ورځ نن خبر اعلان ته وویل چې دا پلان سره له همدې اونۍ عملي کیږي. افغان څېړونکي بیا وایي چې په دې برخه کې یوازې د افرادو په بدلولو اصلاحات نه راځي بلکې جدي څارنې ته ضرورت شته. په دې اړه تفصیل د ناجیې صاحب په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د فوایدامي وزارت هڅه کوي چې د لویو لارو د تخریب او د فساد د مخنیوي لپاره د لوړ توناج تلو کارکونکو تبدیل او پر ځای هغه کسان په دندو وګماري چې له زورواکو سره اړیکې ونه لري. د فوایدامي وزیر محمود بلیغ د شنبې په ورځ خبرې لنو ته وویل چې دا پریکړه به سر له همدې اونۍ عملي کیږي. نوموړي تاییدوي چې د محل په ټولو لویو لارو کې د لوړ توناج تلو په برخه کې فساد شته، خو وایي چې د مخنیوي برای لازم اقدامات کیږي.
با شما هم عقیده هستم که متاسفانه در
زیل تاسو سره هم عقیده ایم چې په تلو کې متاسفانه فساد شته. هغه پلان چې موږ د دغه ستونزو د حل لپاره نیولای، لومړی د تلو ډیجیټلی کېدل دي، او په دویم پلان کې چې غواړو په دې اونۍ کې تطبیق کړو، هغه دا دی چې موږ ټول پرسونل چې په لوی لارو کې د تلو په برخه کې کار کوي هغوی ټول تبدیل او پر ځای نوي کسان چې هیڅ تړاو به له زورواکو سره ونه لري په دندو وګمارو تر څو د دغه ستونزو یو برخه لرې شي.
د څرګندونې په داسې حال کې مطرح کېږي چې تر دې مخکې په لویو لارو کې د لوړ توناج په برخه کې د فساد د زیاتېدو په اړه شکایتونه کېدل. له دغو لارو یوه هم د کابل جلال آباد لویه لاره ده چې موټر چلوونکي او سوداګر تل شکایت کوي چې د لارې په اوږدو کې د تلو په برخه کې کارکوونکي ورڅخه غیر قانوني پیسې اخلي. د فواید امی وزیر د خبرې په داسې حال کې کوي چې څلور اونۍ مخکې ولسمشر د یو فرمان له مخې ننګرهار ولایت ته یو پلاوی واستوه تر څو په تورخم کې د فساد د موجودیت په اړه پلټنه وکړي. افغان کارپو متی الله خروټي به ازادي رادیو ته وویل چې په لویو لارو کې د فساد د مخنیوي لپاره باید د اشخاصو د بدلیدو پر ځای باید سرنه زیاته شي.
دا هم یو جوابي ترتیبات او خدمتي اقدام ده چې هغه شخص افراد تربیت شي، اما دلته چون مسلکی شخص په کار دی، هغه سړی مخکې په دې بخش کې کار کړی، د فکر کوم مشکلات ایجادېږي. بهتره به دایي چې دوی یو منظم نظارت کړي، سیستم کمپیوټري ده مثلا منظم هر ساعت چنی کی پورس که دری رفیدی نگذاره شد می.
افغانستان پا وچه که پروت هواد دی او سوداگریز و مالونو لیکت او دا ترانزیت جرا برخایی دزمکی للاری ترسره کیگی. سیرون که وای چه پلوی و لارو که دا امنیت ترسنگ باید دا لور توناج تلو برخی هم پا جدی جول و سرل شی ترسو لیو پلوه دا سرکونو دا خرابی دو مخونی ول شی او لبلی خواه دا لور توناج تلو پا برخی که فساد المنز ولار شی.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورزه پونیکی.
اوس به هم له نسیم شفق څخه ورو چې د کابل چاپ ورځپانو نن پر کوم مسایل باندې لیکنی او تبصرې کړي.
د کابل چاپ نن یو ورځپانو تر ډیره په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې او په دې غونډه کې د افغانستان په اړه د کډیو ژوندو په اړه مطالب او تبصرې خبرې کړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له قوله لیکلي چې دریم ماموریت به په افغانستان کې ملکي وي. په دې اړه مطلب کې لیکل شوی چې د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو په بروکسل کې ژمنه کړې چې د افغانستان ملاتړ به کوي او د دې هیواد له سرپرست دفاع وزیر سره په غونډه کې د غوس ملاتړ د ماموریت لومړی شپږ میاشتې ارزیابي کړې دي. په مطلب کې راغلی چې په دې غونډه کې د افغانستان امنیتي وضع هم سیړل شوی او د ناتو سرمنشي په روانو شرایطو کې د افغان امنیتي ځواکونو اقدامات ستایل دي. سرنوشت لیکلی چې د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو د بروکسل په غونډه کې ژمنه کړې چې له افغانستان څخه به په راتلونکو کلونو کې خپل ملاتړ ته په بشپړ ډول دوام ورکړي. ویسا غیر دولتي ورسپانې هم په همدې اړه یو مطلب لیکلی او د ناتو د سرمنشي له قولې لیکلی چې دا تړون به له افغانستان څخه ملاتړ کوي. په مطلب کې د ینس سټولټنبرګ په حواله راغلی چې ناتو به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د دغه سازمان نوی ملکي ماموریت پیلوي. په مطلب کې د امریکا د دفاع وزیر له قوله ویل شوی چې امریکا او ناتو به هیڅکله افغانستان یوازې پرې نږدي، ځکه چې افغان امنیتي ځواکونه لا هم مالی او پوځي ملاتړ ته اړتیا لري. ویسا د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر هغه خبره هم راخیستې چې وایي دوی به له افغان ځواکونو نه ملاتړ کوي او په دې هیواد کې به خپل مشورتي او کومکي حضور ته دوام ورکوي. انیس دولتي ورسپانې خپله سرمقاله له افغانستان څخه د ناتو د ملاتړ او له افغان امنیتي ځواکونو سره د دې تړون د همکاریو په اړه لیکلې ده. د سرمقالې لیکوال ویلی چې د افغانستان یو شمیر ګاونډي او د سیمې ځینې هیوادونه هڅې کوي چې په دې هیواد کې د جنگ ډګر تود وساتي او خپلې ګټې پکې ولټوي. د سرمقالې د لیکوال په باور روسیا په دې هڅه کې ده چې په افغانستان کې د ناامنۍ او په پلمه د دې هیواد په شمالي ګاونډیو هیوادونو کې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي. د انیس د سرمقالې لیکوال هم د مسایلو او موجوده ګواښونو ته په پام ویلي چې ناټو او امریکا باید د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته جدي پام وکړي تر څو په بشپړ ډول د دې جوګه شي چې د وسلوالو مخالفانو حملې شنډې کړي.
اوس هم ساعت دو نیم بجې سولې د لنډو خبرونو د خبرېدو وخت را رسېدلی. سید کمال شاه عارف په سټوډیو کې د یو لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو حضور د اندېښنې وړوباله. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دغه ځون کې روان امنیتي وضعیت د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې کړې دي. په هرات کې د زندانیانو د انتقال د یو امبولانس موټر د شبکېدو په پیښه کې درې تنه مړه شوي او یو لس نور ټپیان شوي دي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او محمد جوار ظریف نن په ویانا کې سره ګوري او هڅه وکړي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې پر وړاندې پراته خندونه لری کړي. او د تونس حکومت نن اعلان وکړ چې لږ تر لږ اتیا مسجدونه به چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي وتړل سي.
لند خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. تفصیل پر د ازادي رادیو پر پاڼه ستا ازادي رادیو ټکی کام ادرس او له معمول سره سم تر 2:30 بجو وروسته اقتصادي خبرونه هم لرو چې سید او بخشي محمد ابراهيم صافي وړاندې کوي.
لا ازادي رادیو نه مو د افغانستان اقتصادي خبرونه ته هر کله کوم. د پکتیا د ګمرک مسولین وای چې دغه ولایت د ګمرک عایدات د تیر کال په پرتله لوړ شوې دي. د دې ولایت د ګمرک رئیس صدیق الله احمد خیل اسدی رډیو ته ویل چې دوی په تیر کال کې د دې ولایت د ګمرک نه 1500 میلیونه افغانۍ عواید درلودل چې سخت کال یوازې په شپږ میاشتو کې دغه عایدات 300 میلیونو ته رسیدلی دي. د خغلی احمد خیل په خبره سخت کال د پکتیا د ګمرک عواید ځکه زیات شوي چې حکومت او خلکو خپلو کې ښه همکاري درلوده. د ایسا یا لپانګونې څخه د ملاتړ ادارې مسؤلین وایي چې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 100 میلیونه ډالرو په اندازه پانګونه کمه شوې ده. د خبره د ایسا ادارې ویان روح الله احمدزی نن ازادۍ رادیو ته وکړه.
په 2015 کال کې په مجموعي توګه د باندې 215 میلیونه سرمایه گذاری شوې ده چې دا سرمایه گذاری هم په بیلابیل سکتورونو کې شوې ده. دغه کچه په 2014 کال کې 393 میلیونه ډالر وه. 2014 کال د لومړیو شپږ میاشتو په پرتله د 2015 کال په لومړیو شپږ میاشتو کې سرمایه گذاری تقریبا د باندې 100 میلیونه ډالر وه.
خاغلی احمد زی وای ورستی او ناامنی او په ځینو برخو کې د حکومت ناسم سیاسي حالت د دې لامل شوی چې یو شمیر کورنی او بهرنی پانګوال خپل پانګو تزړخ نه کړي. خو نو موړي زیاته کړه چې په دې ورستی کې دغه پانګوال دې تلیوال شبی دي چې دلته پانګونه وکړي او هله سرګند کړه چې د کال تر اخره به دغه کچل وړه شي. احمد زی وای د 2014 کال په لومړی شپږو میاشتو کې 1906 کورنۍ او 315 بهرنیو شرکتونو فعالیت کوي چې د سخت کال په لومړی شپږو میاشتو کې بیا یوازې 1202 کورنۍ او 37 بهرنیو شرکتونو دی ادارې ته مراجعه کړې ده. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 49 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کالداری بیا 1500 افغانۍ بدلیږي.
له ابراهيم صافينه مننه چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. لوسم پاموکړی د راپورونو دوام ته. د هلمند خانشین ولسوالۍ یو شمیر خلک د امنیت له نشټوالي شکایت لري او له حکومت غواړي چې په دغه ولسوالۍ کې امنیتي تشکیل زیات کړي. له هلمند د محمد الیاس دای راپور ته غوږ نیسو.
د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکو له حکومت څخه غواړي چې د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې ترڅنګ په دې ولسوالۍ کې د امنیت ټینګښت جدي پاملرنه وکړي. د خنشین خلکو د هلمند والی مرزا خان ریمی څخه غوښتنه وکړه چې د پاکستان سره پر پوله د پرتې د ورسوالۍ د امنیتي ځواکونو تشکیل ور زیات کړي. د دې ورسوالۍ کوم مشرانو پر وسلواله تور پر کړ چې د جنگونو پر مهال د ولسی کورونو څخه استفاده کوي او حکومتي سرتیرو پر غو درنی مرمۍ کاروي چې لامل ملکی کسان تمرکز جوړ لاوړي.
ما غوښ غټ مشکل دا دی چې مول په داسې ساحه کې چې دا خو امنیت دی دولت دی پای ته مو تاغذ دی امنیت دی مول په دا ما بین کې یو کړیا هغه بیا امنیت پاتې وي که طالب راشي وای ډوډۍ راکه چې دوی ولاړې سبا چې دولت راغي وای ډو طالب دې څه کوي تا په کوټه کې خوندې کړي وي زستا کوټه در بمباروم که دولت امنیت راوي سره یې راي ولا کني ما مشو په هغه لمبو کې خصوصا کلمې دې په لمبو کې دې وسو زمونږ باندې کار مراله
مشکلات هغه چې موږ ډېر مازاب د مخه د طالبانو په ملک کې واده علاقه وس د حکومت په ملک کې ده وس د درش په سلوش په مستر صادق سره پوری د ناشتي د بچان یعنی د خارګه سمور ځان بغلې کوي چې مرمه راځي.
د دې ولسوالۍ په سلګونو اوسیدونکو د یوې غونډې پر مهال د کرهنې په برخه کې د اسانتیاو د کمښت څخه شکایت وکړ. ځینې قومي مشران ازادي راډیو ته وویل د کورنیو جنګونو پر مهال زبران او ویلې ګډوډي سوي دي او ډېرې فصلونه یې د زم وبولند کړي دي. دوی وایي مکتب نه لري او روغتیايي خدمتونو ته هم لاسرسی نشته. دغه خلکو ازادي راډیو ته وویل په دې اړه په وار وار له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده خو نتیجه نه ده ورکړي.
نو موږ کورونه شوي چې کور یې راجوړ کړي بیا په مکتب چې کور نیو مکتب پر چی جوړ
زبر نه لرو موږ کې ټول شاله په شاله هیڅ څه مې دي نه یې تا دا ولا دي په شاله چې وطن قرار دولت څوار موږ دا فایست کړی د ورګن ولایت مور دې خصوص خبره شانه دا ورته
د خنشینو سدونکو د هلمند اولی تول بیرغونه په سفر کې ضرب دا او په تیر څوار لس کلونه کې یو کیلومتر سره کوم په پخاو اساس ډول نه جوړ شوی. د خنشین کوم مشران وای د پاکستان سره پر پوله دغه پرتول وسول ډیر وخت د وسلوالو تر درنو بریدون لاندې راځي ځکه نو د امنیتي ځواکونو درنو وسلو او د تشکیل پر خپل تر تسته. د هلمند والی مرزا خان رحیمی چې په دې ولایت کې تر دندې ورسته په لومړي ځل خنشینو سره ته په سفر تللې د خلکو سره د امنیت ټینګښ او ادارې په سر په زده مبارزه کلاکه ژمنه وکړه.
د افغانستان دښمنان په دوه میاشت کې پلان درلوسی په خنشین ولسوالی باندې او په ګرمسیل باندې قسمتو باندې عملیات وکړي. له بهر هم باندې طالبان د دې کومک د پر راغلي وو نو موږ مجبور شو چې د خلکو د دفاع په خاطر د امنیت په خاطر د عملیات سازماندی کو. نو دا عملیات دوه ورځې تر مخله روزنه شروع شوی نو باز پروګرامونه لرو د خلکو په کومک په همکاري امیدوارم چې هلته وکولای شو سوله تامین کړو.
خنشین ولسوالی د هلمند په جنوب کې د لشکرګاه څخه 170 کیلومتر لري د پاکستان د بلوچستان لتره پر ګډه پوله پرته ولسوالی ده. د دې ولسوالی ډېرې سیمې پراخو دشتون نیول دي. اکثره خلک د خپل اړتیا وړ توکي د پولیخوا د ګر جنگل لسمې ترلاسه کوي. ویل کېږي د لشکرګاه په ځای د پولیخوا سیمې ګر جنگل ته د خنشین ولسوالی د خلکو د کاروبار او تجارت ډېره توجه د ولسوالی ته د دولت د نه پاملرنې باعث شوی ده. محمد لیستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 00002343 او یا هم 00422124 یاو 15
او که تاسو د افغان بي سیم سیم کارت لري نو کولی سي خپل پیغامونه یا میسجونه د افغانستان د بیلابیل مسایل پر ارتباط باندې هم ازادي رادیو ته د تاسو وتل شمیرې لاري راوستوي. د جون شپږشتمه د نشې مواد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ وه. د پداسال کې د چې د ملګر ملتونو د راپور لمخې په افغانستان کې تیر میلادي کال یعنی د 2014 کال په جریان کې د کوکنارو د کښت او نشې موادو د تولید ساته په بیساري ډول لوړوه او د افغانستان امنیت په کتو ویل کېږي چې 66 کال هم د کوکنارو د کښت کچه لوړوي. فریبا ظاهر د دې راپور جزئیات اوروي.
ملګر ملتونو او د افغانستان د نشې موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید د لوړې سطحې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د جرایم او نشي موادو په وړاندې د مبارزې اداره یو ان او ډی سی وایي چې تیر میلادي کال د افغانستان په 240,000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی و. د دغې ادارې ویان محمد هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه شمېره په افغانستان کې سابقه نه لري.
سال 2014
دی وی په 2014 کال کې په 240000 هکتار مځکه کې تریا کرل سی وو او هیڅ کله په دومره ساته کوکنار په افغانستان کې نه و کرل سی. په 2014 کال کې 209000 هکتار مځکه، په 2012 کال کې 193000 هکتار، او تر هغه وړاندې کال کې 135000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل سی وو. په همدې حال کې د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار انجینر زبی الله طاهر وایي چې په 2014 کال کې 6400 ټنه نشه یي مواد په دغه هیواد کې تولید شوي دي. په داسې حال کې چې د شغلي دائم په خبره دغه شمیره په 2014 کال کې 5500 ټنه ته رسیده. دا چې ولې تیر میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو د کار سطح لوړه وه، د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار داسې ځواب وایي. دی وایي په ښکاره لیدل کېږي په هغو سیمو کې چې امنیتي ستونزې ډېرې وې او لا نورې هم ډېرې سوې، په هغو سیمو کې د کوکنارو کار هم ډېر سو. موږ تیر کال په بدخشان، ننګرهار او نورو هغو ولایتونو کې د کوکنارو د ډېرېدو شاهد وو چې 15 کاله د مخه صفر اعلان شوی وو. له بده مرغه موږ تیر کال په همدې ولایتونو کې هم د کوکنارو د کښت شاهد وو. بلخوا د دغه وزارت په خوانی مرستیال ابراهیم ازهر وایي د امنیتي ستونزو ترڅنګ د سیمې او نړۍ هیوادونو نه همکاري هم د دې سبب سوي چې لا هم په افغانستان کې په پراخ اندازه مخدره مواد تولید شي. شغلی ازهر وایي د سیمې هیوادونو افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د انتقال په مخنیوي کې لازمه همکاري نه ده کړې چې د مخدره موادو په جوړولو کې کارول کېږي. شغلی ازهر پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د معیشت بدیل لپاره کافي مالی منابع نه دي ځانګړې کړي. د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت دا مني چې د سیمې په سطح افغانستان ته د کیمیاوي موادو د انتقال د مخنیوي په برخه کې جدي پاملرنه نه ده سوې. د یو ان او ډی سی د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل سوه، سره له دې چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت سطح بې ساري لوړ ښکاري، خو په روان میلادي کال کې تر اوسه د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید په اړه څه نه دی ویل سوي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اداره د مخدره موادو او نامنیو ترمنځ یوې مستقیمې اړیکې ته په اشاره وایي په افغانستان کې د نامنیو له ډېرېدو سره شاید د کوکنارو د کښت کچه نوره هم لوړه سي. دغه اداره زیاتوي هر څومره چې افغان حکومت وکولی سي د کوکنارو ډېر کښتونه له منځه یوسي، هغومره به د مخدره موادو تولید راکم سي. افغان چارواکي وایي تر اوسه په ځینو ولایتونو کې څه باندې 3500 هکتار مځکه چې کوکنار پکې کرل سوي وو اړول سوي دي، چې دا شمېره د تیر کال په مقایسه دوه برابره ډېره ده. چارواکي دا هم وایي د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره یې نوي پروګرامونه په پام کې دي، خو ناامنۍ د دغو هڅو په وړاندې یوه لویه ننګونه بولي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لاندی ژوندۍ یا لایف خبرونه پر درو بجو باندې پیلېږي. په دغه خبرونه کې په لومړي او سات کې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او د قاچاق په اړه بحث لرو، او دوه منیمې چې ته د څلور بجو نه تر پنځو بجو پورې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط باندې د خبرونې له میلمنو سره بحث لرو. خو مخکې تر هغه، په لویدیځ زون کې د افغانستان د بشري حقوقو صحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې ناموسي وژنې زیاتې شوې دي. دغه دفتر مسؤلانو د ډیرو ټو ویل چې یوازې د سرشل مریض کال په درو میاشو کې په دغه زون کې دا ډول لس پیښې سبسوي چې زیاتره د کورونې د غړو لخوا تر سره سوي دي. په ډېر راپور به لږ وروسته واوري، او دغه راز د خبرونې په وروستۍ برخه کې د تاندې څانګې اونیس پروګرام هم له یاده مباسي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د شذو په وړاندې مخ په زیاتېدونکو تاوتریخوالی یو لاندېشنې وړ موضوعات څخه بلل کېږي چې یو مورد هم په ځینو ولایتونو کې ناموسي وژنې دي. د افغانستان د لویدیز لپاره د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤلان په دغه زون کې د ناموس په نوم د وژنو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې دا ټول پېښې د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې د پخوا په نسبت ډېرې سوې دي. د دغه دفتر رئیس عبدالقادر رحیمی چې د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې په لویدیز زون کې د ناموسي وژنو په اړه داسې معلومات ورکړل.
تا جایی که دیدم اش امسال در این سه ماه اول سال
دیوی در روان کل پلومده درو میاشو که در شدزو در وجه نیلس پیشه چی در قربانیان و در کرونه در غر لخواه تر سرسوی که مجده لطیر کل سر پرتلکلو نو زیاد دیر والی شید. زکه چی در تیر طول کل پا جریان که زمور سر در وجه نیلس مورد موجود و
طول سال سی خطر باشید.
شغلی رحمی اندشنه څرګندوي چې که وضعیت دا ډول دوام وکړي نو د ناموسي وژنو پیښې به نورې هم زیاتې سي. د بشر د حقونو د لویدیز زون فعالیتونه پر فراه، هرات، نیمروز او بادغیس ولایتونو متمرکز دي چې له دې مخکې هم ورڅخه د بیلابیلو پیښو لکه د ښځو د ځان سوځونې، له کوره د تېښتې، د ښځو د بدن د غړو پرې کول، ناموسي وژنو او داسې نورو مواردو په اړه راپورونه خپره سوي دي. ناپوهي له قانون څخه ناخبري او پر مجرمینو په سمه توګه د قانون نه عملي کول د دا ډول پیښو د زیاتېدو له عواملو څخه یاد سوي دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالانې د ناموسي وژنو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او د مخنیوي یوه لاره پر مجرمینو د قانون عملي کول په ګوته کوي. یوه له همدغو فعالانو څخه د عدالت لپاره د ښځو د یووالي د بنسټ مسؤوله لیا غزنفر جواد ده.
دقیقاً ای یک مسئله بسیار نگران کننده هست به خاطر از اینکه
دقیقاً دا ډیره د اندیشنې وړ مسئله ده، ځکه چې موږ د افغانستان په ډیرو ولایتونو خاصتاً په هرات کې د ښځو د ناموسي وژنو شاهدان یو. دولت باید قانون عملی کړي. که دولت پر څو کسانو قانون تطبیق کړي نو زما په نظر ناموسي وژنې به راکمې سي.
اگر قرار بته ای قتلای ناموسي به نظر ما کاهش پیدا میکنه.
د راپورونو لمخې د ښځو د ستونزو د حل کولو او د دوی پوړان د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو له هڅو سره سره له هم لیدل کېږي چې د ستونزو په افغانستان کې په خپل حال پاتې ده. یو شمیر کارپوهان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د اړوندو بنسټونو فعالیتونه نمایشي او ناکافي ګڼي او وایي چې حکومت باید د دې هدف ته ترلاسه کولو لپاره په خپل سیاست کې بدلون راولي.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. یو وخت 2014 لسم کال ډول ډول اوازو خلک ورخطا کړي وو، خو اوس په څوار خطا دي؟
زه تاسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکړم زما هېڅ هیله دلته نه پوره کېږي.
په افغانستان کې ناامني ده، کورونه نشته، زه مجبور یم چې خپله د کشور څخه لاړ شم.
زما په نظر وضعیت همداسې مخکې نه شي، باید نور ځان وباسو.
آیا له خپل وطن څخه تېښته مشکل حلولی شي دوستانو؟
یعنی د کور غلطه یو غمرسته پریک دوه خو نورم در بدر کی
شلاره داده چې ټول پر یو ځای سره ودرېږي،
ځکه تر څو به خارج وي موږ خارج تلار سم هاتم قدر نه لرو.
د وطن مرهون يم، هغه حق وي ورته دا کوم.
نو په داسې حالاتو کې موږ ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ ملګرو نن نه تاندې څنګه مورته ځانګړې کړې ده. س نورګل شفق يم. دوستانو، د کارپوهانو په نظر کله چې په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو له ځانه سره یو لړ ستونزې او ښېګڼې لري چې د وخت په تیریدو سره د هیواد د پرمختګ لپاره د ستونزو پر حلولو غور کیږي او د حل لار ورته موندل کیږي. خو کله کله د مسایلو په حلولو کې د دولت لخوا ځنډ د دې سبب کیږي چې د هغه هیواد وګړي ناهیلي شي، پر دولت یې باور کم شي او هر څوک د خپل سر د خیر غوښتلو په تکل کې شي. راځئ واورو چې دغه ځوانان د افغانستان د اوسني وضعیت پاړه څه ډول نظر را سره شریکوي.
زما نوم لیما ده، د سلروم ټولګي محصله یم. نه، زه اوسنی حالت د افغانستان هیڅ راځي نه یم. که ماته زمینه مساعده شي زه که غواړم چې د افغانستان نه ووزم. زه داسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکړم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي او امنیت هم ښه نه ده. زه خپله د کور نه سهار چې راووزم بېرته د دې په امید نه یم چې زه به بېرته کوره پورې ژوندی ورسېږم که نه.
عزت لیما د کابل پوهنتون. مننه. د افغانستان وضعیت ډېر خراب حالت کې دی او اول کابینه نه اعلان کېدلی شي د افغانستان
وضعیت ډیر خراب شه او بل چې په افغانستان کې ناامنی دا زیاته شوې ده اقتصادي ستونزې مرغلي دي او کورونه نشه چې ځوانان لر شیخ خپل کورونه کا دوس ډیر محصلین دي چې فارغ شوی دي تر اوسه پورې هیڅ وظیفه پته نشته ده که په افغانستان کې نس وضعیت او زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لر شم بل کشور ته
علی میمن د افغانستان اوسنۍ حالت ډیر زیات خراب ده په افغانستان کې متاسفانه اقتصادي شته او امنیت شته او راست لزګون ځوانان مرګیږي هڅه د سزا په پاتې نیوي چې تر کوم مرګوب لهونه شي حتی تر پانتونه پورې راغله انتهاري ده شان ډیر زیات مشکل ده وضعیت د افغانستان اوس په دې حال کې ډیر خراب وضعیت ده د ما په نظر وضعیت هم مخکنه شي باید نور ځانو باسو
څه وایي چې ژوند په امید خړل کیږي نور خبرونه وړاندې به همزولو د دغه امیدوار ځوانانو نظرونه هم واورو
می ګول نبی تخلص بزلی د میدان وردګو ولای جلیز ولسوالۍ ولا زه خو د ژوند په صفات باندې ډیر هیلمند مې چې ان شاء الله په افغانستان کې به امنیت کیږي همدغه ځوانه طبقه راسي یو بل تلاش به ورکو او دولت به پرمختګ کوي لخه
نوم می عبدالمالک عمران دی محصلم ولایت می هلمند لشکرګاه شهر اوسیدونکی ملګری ممداس بیل بیل نظرونه لري زنیوای افغانستان جوړیدو په حالت کې دی زنیوای وینا دایش راغلی دی طالبان دی نور داسې ډلې او ټپل دی چې همدلته بیا امنی جوړی خو هم نه هلی نه ام بیا هم امید لرم چې زموږ یواد به جوړیږي
زمانم تاجدین همت د پټکا ولایت یم امنیت په افغانستان کې ډیر راغسوي ده خراب شوی ده خو دغه اصلاح ډیر چې خدای پاک مهربانه ده دما خپل نظر دغه چې هر څومره مو کړی دلی یو خو بیا هم دې ته امید لرو چې ان شاء الله راحت کوم نصیب نشي
و محصلان لیوال افغان او محمد وسیل د هیواد راتلونکي ته خوشبین دي دوی د 2014 کال یادونه کوي چې ګڼ ځوانان په تشویش وو او په قاچاقي لارو له هیواد بهر تلل خو هیڅ ونه شول
زه هیڅ کله نه امید نه یم د دولت څخه ځکه موږ تیر کړنو ته سړی فهمو کې هیڅ ونه شول هغه خلکو چې مثلا دوی په شک یو چې داسې په 2014 کال څخه ورسته به وطن دی او بد حالت بهرن ته ولاړ شي هیڅ مرحله نه شول یا اوس وایي مثلا کنه نه هیڅ کله داسې نه کیږي زه مطمئن یم چې دا اسې داسې کیسه به شي لکه تیر کیسه چې وا
مخکې ورځ کې 2014 کال شروع کېدا نو مازیګر مخ په کوڅه کې روانم یو وړان جلی راغله مې خدا خیر کنه سبا روز 2014 است چې 2014 کال دی هغه دومره وړه ماشوم ما وچنې ډوډۍ دوی ډوډۍ پلاس کې نیولې روانه د څه خبره 2014 چې د 2015 است په پاکستان کوم چې راغلي دا امید وړه ماشومونه د ذهنونو خراب کړي او بل دا اوازې چې د افغانستان رنګي افغانستان مسکوت وکړه د مخالفین کې ډېر شوی دي هیڅ وخت افغانستان مسکوت نه کړ په خپل وړه ماشومونه د ذهن ورکو چې هغه د راتلونکي پر امیدوار شي دغه رمات نشي
اوس وایو ودان دیو رونا او دوستان دیو لکھی فاصلی دیوی یو تر بل قربان دیو
دوستانو د کابل پوهنتون ځوان استاد محمود مرهون هم په دې نظر دی چې ځینی مافیایي ډلې د خپل شخصي ګټو لپاره د افغانستان د وضعیت په اړه منفي تبلیغات کوي چې ځوانان باید باور ور باندې ونه کړي دی وایي چې اوس افغانان هغه څو کاله پخوانی ورسته پاتې خلک نه دي
همیشه د نړۍ استعمارګر ځواکونه یا د نړۍ مافیایي باندونه د دې کوشش کوي چې په ملیتونو او ملتونو کې ویری خبرې کوي او په یوادونو کې ویری خبرې کوي چې ترڅو خلک دې ته ارسي یا جنگ وکړي یا مثلا د صحنو وتښتي مثلا مملکتونه پریږدي په عمومي توګه به حالات به مړي به یي د وضعیت په ټول نړۍ کې اوس روان دي مګر دا چې سیستم به په بشپړه توګه منځ ته راځي دا محاله خبره ده ځکه زموږ خلک لوست سوي دي زموږ په سل کې اوس 50% خلک په زده کړو بوخت دي او دا موږ ته د دې زیری راکوي چې موږ د یو شی راتلونکي پر لور روان یو زما په فکر تېشته د بحران څخه د وتلو لار نه ده ځکه هغه مملکت ته چې ته ځې هلته هم ته بیا د بحرانونو سره مخ کېږې یعنی خپل ژوند د بحران سره مخامخ کېږې دا لار نه ده چې دی وتښتي او په تیت په پراګنده توګه یا په فیسبوکونو کې یا مثلا په ټولنیزو رسنیو کې چټیات وای شلارې داده چې ټول پر یو ځای سره ودرېږي او خپل ځان ته یو واحد مرکز باندې راټول شي او خپل حقونه واخلي
زيب دي تا شل کړې
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاو قاچاقی لارو دوستانو د افغان ځوانانو تاګ او د دوی د غرقېدو خبرونه کومه نوې خبره نه ده څه موده مخکې یو ځوان چې دلته خدند لرله خود نه امنۍ لکبله ل خپلې میرمنې او دوو اولادونو سره په قاچاقی لار په سفر ووت افغانستان کې اجل نه وو خو د سفر پر مهال یې کښته ډوب شو د ژوندې پاتې شو خو میرمن او اولادونه یې لمنځه لاړل د کابل پوهنتون یو محصل ګل نبی د خپل یو ملګری کیسه کوي دوستانو، وایي چې خارجي هیوادونو کې مڅوک پر پاچاهي نه کینوي.
زما ملګری خپل دولسم ټولګي کې شو، نو لاړه لندن ته ولاړه، بیا سکل وس سره نه سي، نو بده کیسه کوي وا هغه کشته سي دوه بیا نفر کې مړس و، زلغه جملې څخه خدوا نفر پاتې یو هم ده پاتې یو بل ملګری فاتې و. نو کیسه کې سړی ته بيخي زړه ور ولي نه دي کیسه، خو موږ داسې درس خيسته د سبد موږ هیڅ کله خارج ته زړه خنه کو، ځکه تر څو بری به خارج وي، موږ چې خارج ته لاړ سم هالم قدر نه لرو، لغنه خدا خپل هوا د خطر خور لرو کې څو خنه راته وي چې ته زیو سکه با افغانستان هلته ډیر کړه وسره مخ کې سړی پښتو کې مزل وي ډول غږ لری خرازي، نو اکثر ځوانان سي دي سکل ورته د خارج نو مرتبه اخلي، نو دی ډیر خوشاله کی وای س خارج خو خارج د نوران دی جوړي بیسکل حالت لارسي به زمينه د سنوي دوی په یو نه تدې خواته بل شي، والله خپل خو هیڅ د فکر نه کوم چې زبه خارج تلارسم، اگر که سونه وطن کې سختي راسي زکه انده ځوانان به سو ان شاء الله سي وطن ته په مخته ورکو، کچته منګه د ځوان طبقه سي محصلین یا سو یا ځکون کې د مکتب استو خپل وطن فریګ دونو نور سي بګلی.
دوستانو غرڅنه ساهو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل ده، هغه خپل یو ملګری یادوي او وای چې موږ د خپل وطن قرضدار یو او چې قرض مو خلاص نوي باید هیڅ چیرې لاړ نشو.
اوس هغه فیران کانادا کې دي، کله خو پښیمانه کېږي خپل وطن خو خوږ وي، خو بیا چې نظام ته ګوري حالات ته ګوري بیا وایي چې نه ښه مو کړل او خوشحاله دي. د زړه درد دا و چې زه وطن کوم، زه به اوس یو ډاکټر وای، خو زه دلته یو د مکتب شاګرد یم، د زړه درد دغه و. زه شخصا یو مسله یم، د دولت په پیسو درس وایم، نو دا خو قرضدار یم چې ته قرض ادا نه کوم نو څنګه به وطن پرېږدم، د وطن مرهون یم، هغه حق به ورته ادا کوم. یادانه کوم نو دی یو بیسواد ځوان جلی یا هلک ته بچی هلی چې مونږ د مکتب پانتون مصارف ټول د وطن په غاړه دی، خو باید حق ادا شي، دا خو چادانه سي امانت دی، امانت کې خیانت خو د مسلمان په شان کې نه ده.
وطن زما وطن دا چمن زما چمن زیره دس پلو زما کور د خوشالو زما
مورچ ناروغ وی باید درملنه او عیادت وشي، وطن زموږ مور ده. همزولو دا خبره لیوال افغان کوي، او یو بل ځوان مجیب رحمان هم وای چې کور ته غل او یا مرز راشینو څو کور نه ورپریک دی، بلکې مقابله ورسره کوي.
نه هیڅ کله نه، وطن ولې پریدم، زموږ وطن د مور حیثیت لري، وطن می مور، د وطن لپاره باید سړی دلته ناروغ دی مثلا، وطن می زه د وطن نه ولې پریدم، وطن موږ بل دلته پات پات شو، د مور صدا وي په دې حالت کې که وطن پریدم مطلب دا چې مور پرې هو دلې.
زه مثال درکم، د وطن چې دی د کور حیثیت لري، نو کدی موږ په کور کې یو پاسات یا یو غل یا یو مرز داخل شي، دغه پوړوند مقابله او دغه د مابین اورل پکار دی، نه دا چې موږ د خپل کور نه وتښتو، یعنی د کور غو غلطه یو مرز ته پریږدو، دا خو نورم در بدر کوي، موږ کارم شکړی وز د غلطه پریږدو یا مرز ته پریږدو ته وتښتو. زما نظر دا دی چې ځوانان او ټول خلک باید د وسنی بد وضعیت پوړوند مقابله وکړو، او د دوی څخه موږ په خپل ځان رباسو، نه د تښتلی ارغور کو تښته هیڅ کله موږ د باپت نه نش خلاصوله، پیدا د دوی هواد پاره د دوی خاورې د ساتلو او د دوی مرز د ورکه دل لپاره، نه د دوی لپاره چې موږ دلته پیدا مرز چې پیدا شو موږ به تښتو کوم مرز نیو دلته بوس.
زما زړه مې مانا زغوان خرم لتانا زما روح زما زانا پرما گرانا پرما گرانا پرما گرانا افغانستانا.
په پای کې به ملګرو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد امیر خان امیری خبرې واورو چې وایي هیڅ هیواد چاته نور وګړو نه دی آباد کړی، بلکې د هغه هیواد اوسیدونکو یو بل ته لاس سره ورکړی، همکاري سره کړی او خپلې ستونزې په خپله له منځه وړي دي. ښاغلی امیری زیاتوي
تغییر و تحولات را تمام کشورها تجربه کردند، به ویژه کشورهای جهان سوم.
د نړۍ اکثرو هیوادونو په ځانګړي ډول د درېمې نړۍ هیوادونو بدلونونه او تحولونه تجربه کړي دي، او دا پرمختګ په لارې یو لړ مشکلات ګاللې دي. هر کله چې یو بدلون راځي د ټولو په زړه نه راځي، نو ځوانان چې د یوې ټولنې د ملا تیر ګڼل کیږي که نهیلي شي او د تېښتې په تکل کې شي له نورو سي ګیله. سمه ده چې نا امنی او بیکاري ده، خو تېښته د حل لار نه ده. هیڅ هیواد بل چا نه دی آباد کړی، بلکې د هغه هیواد خپل وګړي او ځوانانو چې ستونزې ګاللې زحمت یې ایستلی ناامیده شوي نه دي، ځان او خپل هیواد یې له بحرانه ایستلی. نو که د بل چا په تمه اوسو دا هسې یو خیال دی.
مګر ما منتظر دیګه باشیم یک خیال
است.
جاوید امیر خیل په همدې سندری نننه تاندې څنګهران غاړو دغه خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ پته دا facebook.com/tandesangi او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریکولی شئ shafaqn@rfrl.org تر بیا مو الله ملش
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه ازادي رادیو.com